سمی عباس قدرمنو دوستانو ته په یو بل خبرونه کې هر کله وی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. نن د سې شنبه ورځ ده او د سې شنبه په ورځ موږ د 8 بجو په خبرونه کې د ازادۍ رادیوي مجله لرو، خو مخکې له دې چې د ازادۍ رادیوي مجلې ته ورشو خبرونه او څو ریپورټونه لرو، د افغانستان او نړۍ خبرونه له حمیدی عثمان ناورو.
یوه نوی سروې ښیي چې د تیر کال په نسبت د اکثرو افغانانو ژوند خراب شوی دی. د کاپیسا ولایت د کډوالو د چارو مسؤلین وایي چې روان کال د دې ولایت له ناارامو سیمو څخه امن سیمو ته د کورنیو د کډه کېدو بهیر په سلو کې نیمایي زیات شوی دی. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان امنیتي ځواکونو هغه ایالتي وکیل د برمتنیوم کله منګلو خلاص کړ چې له یوې قبایلي سیمه یې تښتولی و. پورا خبرونه واوري. یوه نوې سروي ښیي چې د تیر کال په نسبت د اکثرو افغانانو ژوند خراب شوی دی. دغه سروي چې د ګلوب نړیوالې موسسې کړې او له زرو افغانانو څخه یې د هغوی د ژوند په تړاو پوښتنې کړې، په نتیجه کې معلومه شوې چې اکثر افغانان په تېره ولسي خلک اوس ډېر ستونزمن ژوند مخ ته وړي. د شوې سروې له مخې په سلو کې 46 کلیوالي خلک نیستمن ژوند لري، حال دا چې دغه رقم په ښارونو کې په سلو کې 49 دی. پر دې سربېره د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د امنیتي وضعیت خرابوالي په تېره بیا ځوانان ډېر اندېښمن کړي او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د امن د راوستلو په هدف په دې هېواد کې میشت نړیوال ځواکونه له څه باندې 15 کلونو وروسته په وتو دي. افغان ولسمشر د پخوانی حکومت له وزیرانو سره خدای پامانی وکړه. په هغې غونډه کې چې پارک کې جوړه شوې وه، اشرف غني د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د حکومت د وزیرانو چې د ده دورې په لومړیو دوو میاشتو کې د سرپرست وزیرانو په توګه دنده ترسره کوله د خدمتونو ستاینه وکړه او وویل چې راتلونکي میاشتې او کلونه په موږ او تاسو ټولو پورې تړلي او ستاسو رول او مشورې ته به اړتیا ولرو. په دې اړه د جمهوري ریاست لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ښوونې او روزنې پخوانی وزیر فاروق وردک د نورو په استازیتوب له ولسمشر څخه مننه وکړه چې په تیرو دوو میاشتو کې پر دوی اعتماد کړی و. دارګ په غونډه کې دغه راز د ولسمشر دواړه مرستیالان د حکومت اجرایوي رئیس او یو شمېر نور چارواکي هم حاضر و. غني له پخوانیو وزیرانو سره داسې مهال خدای پاماني کوي چې نوي وزیران یې تر اوسه نه دي ټاکلي، خو ویلي دي چې په کابینه کې به یې هیڅ یو پخوانی وزیر هم شامل نه وي. د کاپیسا ولایت د کډوالو د چارو مسؤلین وایي چې روان کال د دې ولایت له ناارامو سیمو څخه امن سیمو ته د کورنیو د کډه کېدو بهیر په سلو کې نیمایي زیات شوی دی. د کاپیسا ولایت د کډوالو د چارو رئیس قاسم ملکزاده ازادۍ رادیو ته وویل چې تر ټولو ډېر کورنۍ له نامنو تګاب الاسای او د نجراب ولسوالۍ له ځینو برخو کډه شوي دي.
سش کال خلکو خپل سیمې پرېښي، جګړو زور اخیستی او بې وسه خلک اړ شوي چې له خپلو سیمو ووځي او امن ځایونو ته پناه یوسي.
د کاپیسا مرکز او نورو امنو سیمو ته کډه شوي کډوال بیا شکایت کوي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي، خو تر اوسه ورسره لازم مرسته نه ده شوې. او دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د پاکستان امنیتي ځواکونه هغه ایالتي وکیل د برمتنیوم کله منګلو خلاص کړ چې له یوې قبایلي سیمې تښتولی او شپږ میاشتې له ځان سره ساتلی و. د پنجاب د واکمن ایالتي اسامبلی د غړي رانا جمیل حسن خان د ژغورنې لپاره عملیات پرون ترسره شول. نوموړی د می په میاشت کې له خپلې مېرمنې سره اسلام آباد ته په لاره سرګوده خارګوټي ته نږدې وسلوالو تښتولی و. د خیبر پختونخوا ایالت یوه لوړ پوړي چارواکي وویل د ژغورنې عملیات په خیبر پختونخوا کې ترسره شول، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. دغه چارواکي دغه راز په دې اړه چې آیا دغه وکیل د خلاصون لپاره برمتنیونکو ته پیسې ورکړل شوي او کنه له خبرو کولو ډډه وکړه. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشره وایي د اروپایي اتحادیه غړو ته په کار د چل نړیوالو شریکانو لکه ترکیې سره له نږدې کار وکړي تر څو له سخت دریځ و اسلام پالو سره د یوځای کېدو لپاره منځني ختیځ ته د بهرنیو وسلوالو د تګ مخه ونیول شي. فریدریکا موګینی پرون په انقره کې له ترکیې چارواکو سره وکتل او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد روانه جګړه کې پر نږدې همکارۍ ټینګار وکړ. هغې دغه راز له ترکیې وغوښتل چې د روسیې پر ضد لګول شوي بندیزونه بیا اثره نه کړي. د اروپایي اتحادیه د بهرني نې سیاست مشت په انقره کې په یو خبري کانفرنس کې ویل
موږ د بهرنیو وسلوالو د مسلې په اړه چې زموږ د علاقې وړ یو مسله ده او باید په وړاندې اقدام وکړو بس او خبرې وکړې. پر دې وغږېدو چې یو ښه همغږي او ښه ستراتیژي ولرو تر څو له دواړو لورو د تګ او راتګ د بهیر مخې ونیسو.
انقره چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د رول په خاطر پر دې هیواد د لویدیځ له لګول شویو بندیزونو سره نه د یوځای شوي اروپایي اتحادیه ترې غواړي چې دا کار وکړي، یا د هم لږ تر لږه له روان وضعیت د ځان په ګټه کار نه اخلي او روسیې ته د هغه تولیدات نه صادروي چې د بندیزونو په لیست کې دي. سپینه ماڼۍ د سی آی ای د پټو تحقیقاتو په اړه د سنا دغه راپورټ د خپرېدو ارکلی کړی چې ډېر انتظار کېده او تر اوسه محرم ساتل شوی و. په دغه راپورټ کې چنن به د کانګرس یوه کمیټه خپور کړي په اروپا او آسیا کې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د پټ ځایونو په اړه چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې حملې وروسته د القاعده مشکوک فعالان پکې ساتل کېدل، د دغه ادارې د تحقیقاتو جزئیات په ډاګه شوي دي. سپینه ماڼۍ وایي د دغه راپور هغه نسخه به چې ډېره ایډټ شوې نن د سنا د استخباراتو د کمیټې لخوا خپره شي. تمه ده چې په دغه راپورټ کې به له هغه وحشیانه چلند څخه پرده پورته شي چې د سی آی ای د پټ پروګرام په اړه له سلو زیاتو بندیانو سره پرې خبرې شوي، هغه چلند چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما شکنجه بللې ده. د سپینه ماڼۍ وایان جوش ارنست کویل د اوباما ادارې له څو میاشتو راهیسې پلان درلود چې دغه راپور خپور کړي او زیاته یې کړه چې د عواقبو او احتمالي حملو د مخنیوي لپاره یې په نړۍ کې محتاطانه امنیتي اقدامات کړي دي. او وروسته خبر ده چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر یو ځل بیا په دې خبرې ټینګار وکړ چې هیواد یې هغه تړون په رسمیت نه پیژني چې تیره میاشت د روسیې او د ګرجستان د جلا غوښتونکي سیمه ابخازیا ترمنځ شوی دی. د دغه تړون له مخې چې د نومبر په 24مه لاسلیک شو، پر ابخازیا هره پوځي حمله پر روسي پوځي حمله انګېرل کېږي او برعکس. دغه تړون د یو کال په موده کې د روسیې او ابخازیا ترمنځ د ګډو ځواکونو د رامنځته کېدو غوښتنه کوي او روسیه به هم د ابخازیا د پوځ د عصري کولو لګښت ورکوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر چې پرون یې په تبلیسي کې خبرې کولې وویل، غواړو بیا پر دې تاکید وکړو چې موږ دغه تړون بیخي په رسمیت نه پیژنو. ماسکو په 2008 میلادي کال پر ابخازیا سربیره د ګرجستان بله جلا غوښتونکې سیمه جنوبي اوسیتیا هم په رسمیت پیژندلې وه. روسیې دغه اقدام له ګرجستان سره له لنډې جګړې وروسته وکړ. روسیې په ابخازیا کې شاوخوا 4000 پوځیان ځای پر ځای کړي دي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو .com مو د ویبپاڼې آدرس دی. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګه په ګڼو خارونو کې هم د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 0.5 اوریدل کیږي. یادونه کوو چې د ماښام له 2 بیا د سهار تر 2 پورې یعنی د شپې لخوا په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدل کیږي. خو ستا ازادي رادیو ته غوږی نن د سې شنبه ورځ او د سې شنبه په ورځ موږ د 2 بجو په خبرونه کې د ازادي رادیو مجله چې په کلتوري او فرهنګي مسایلو باندې راڅرخي خبرو، خو مخکې له دې چې د ازادي رادیو مجلې ته ورشو څو ریپورتونه راخلو. یو امریکایي جنرال په داسې حال کې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو د زیاتوالي خبره کړې چې پرون په تشریفاتي توګه په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو محارب ماموریت ختم اعلان شو. دغه جنرال افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو زیاتوالي ته په پام سره روان جمعې د جګړې لپاره مهم بللې. وای هغه لورې به بدله سبي چې ښه تیاری ولري. په عین حال کې وسلوالو طالبانو هم ویلي چې خپل حملې به جاري وساتي. په دې اړه تفصیل د نورياس نوري خاورو.
یو امریکایي لوړ رتبه جنرال چې پرونی په افغانستان کې په تشریفاتي بڼه د نړیوالو ځواکونو د محارب ماموریت د پای ته رسیدو په مراسمو کې ګډون کړی و، وایي نه پوهیږي چې د افغانستان وضعیت خوشبین واوسي او که بدبین. په افغانستان کې د نړیوالو امنیتي مرستندویو ځواکونو یا ISAF قمندان جنرال جوزف اندرسن چې دنده یې په ختمېدو ده، له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې په دې هیواد کې راتلونکي کال د امریکا د رول کمېدو ته په اشاره وویل، دغه حقیقت چې موږ به په کمو ځایونو کې یو د ائتلاف غړي به مو کم وي، د ښکاره د اندېښنې وړ خبره ده. جنرال اندرسن په دې مرکه کې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د وروستي کال په اړه یو متضاد تصویر ورکړ. داسې تصویر چې په تشریفاتي مراسمو کې د نورو من جمله په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قمندان جان کمپل سره په تضاد کې و. جان کمپل د ناتو پرسونل ته وویل چې تاسو خپل دنده ښه ترسره کړې، دومره ښه چې نور دغه کار خلاص شوي یاست. هغه زیاته کړه، دغه تاریخي انتقال د هغو پرمختګونو نتیجه ده چې موږ له خپلو شریکانو افغان امنیتي ځواکونو سره په ګډه کړي دي. خو د نیویارک ټایمز له راپور سره سم د ISAF ځواکونو قمندان جنرال اندرسن روان کال یو 12 خوباله او زیاته کړه، سکل افغان امنیتي ځواکونو ته بې ساري تلفات اوختي. دغه بهیر مخه نه ده ډب شوی او د امنیتي ځواکونو له لیکو د تېښتې بهیر هم نه دی ټکنی شوی. د هغه په وینا پوځي ماموریتونه اکثره وختونه د استخباراتي معلوماتو په اساس نه بلکې د سیاسي مداخلې په اساس ترسره کیږي او پولیس او ملي اردو په ګډه کار نه کوي. د نیویارک ټایمز په وینا سکل له 5000 زیات افغان پولیس او عسکر وژل شوي دي. دا شمیره تر مخکینی کال ډیره اوچته ده او نړیوالو ځواکونو ته له ټولو هغو تلفاتو چې له 2000 لومړي کال په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د جګړې له پیل راهیسې دغو ځواکونو ته رسیدلي اوړي. خو جنرال اندرسن وویل ښه خبر دا دی چې طالبان په خپله ستراتیژي مشرتابه او مالي منابعو کې له ستونزو سره مخامخ دي چې دې مسلې د طالبانو اغېزمنتوب کم کړی دی. هغه وویل اساسي مسله دا ده چې څوک به د ژمي د موسم لپاره ښه تیاری نیسي چې بریالیتوب خپل کړي. د ایساف ځواکونو قمندان دغه راز وویل د ښو تدابیرو په ترڅ کې دا هم مهمه ده چې څوک به د دفاع او کورنیو چارو د نویو وزیرانو په توګه ټاکل کیږي. خو د هغه په وینا له اوسني وضعیت ښکاري چې دواړه امنیتي ارګانونه ډېرې ستونزې لري. وسلوال طالبانو چې له افغانستانه د نړیوالو محاربو ځواکونو د وتلو په درشل کې حملو ته زور ورکړی په افغانستان کې په تشریفاتي بڼه د دوی د محارب ماموریت د پای ته رسیدو په عکس العمل کې ویلي دي چې حملې به تر هغو جاري وساتي چې ټول بهرني ځواکونه له دې هېواده وتلی نه وي. د روان 2015 میلادي کال له پیله به په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ نوی ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې هغوی ته به سلا مشورې ورکولو او ملاتړ څرخي او د دې هدف لپاره له 1000 زیات بهرني سرتیري چې ډیری برخه به یې امریکایان وي په دې هیواد کې پاتې کیږي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو اوس هم ستاسو څو اس ایم اسونه راخلو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
رحمت جلالزی له هلمند نه پراستولی پیغام کې ویلی دی د غالو په سروې کې حقیقت ویل شوی دی ځکه رښتیا هم ولسی خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. عبدالقیوم د هلمند له مرکزی زندان څخه په راستولی پیغام کې وی د ژمی په راتک سره د هلمند په مرکزی زندان کې ناروغي زیات شوه خو حکومت هیڅ پاملرنه نه ورته کوي. دی وی موږ د غسل لپاره ګرمې اوبه نه لرو. هلمن یو چې زموږ اکثر مسولو چارواکو ورسوي. یو بل اوریدونکو د رحیم الله مقدس پونم د هلمند لا مارجین په خپل پیغام کې ویل دي چې ولسمشر دی د سولې په شورا کې داسې کسان و ټاکی چې پاغوی باندې هم طالبان او هم حکومتي لورې اعتبار وکړل شي. کمال الدین سپان د کندهار نوې زماهله د ملي وحدت له حکومت څخه دا چې خیانت کوونکې فساد کوونکې ظلم کوونکې او د مزکو غصبونکې باید په راتلونکو کې وپیژندل شي او جزا ورکړل شي. همدارنګا عبدالقیوم پونم د هلمند نه د ماجی ولسوالینا یو اوریدونکو ویل دي چې امنیت د خلکو تر ټولو لومړنی اړتیا ده. د ګریشک د ولسوالینا میرویس لیکي چې موږ د سند پر غاړه کلی دي خو موږ د اردو لخوا لستونزو سره مخ یو دی وای چې اردو د دوی په کورونو باندې بمباری کوي. دوستانو استاسو څو سیمسونه و چې وا موریدل وسم رازو یو بل ریپورت مخکې لدینه چې د ازادي رډیوي مجله واوري. یو نوې سروې خي چې د تیر کال په نسبت د اکثر افغانانو ژوند خراب شوی. دغه سروې چې د ګالوب نړیوالې موسسې خبره کړې او لزور افغانانو څخه د هغوی د ژوند په تړاو پوښتنې کړې په نتیجه کې څرګنده شوې چې اکثر افغانان په تیره ولسی خلکو سره ستونزمن ژوند سره مخ دي. نوریا ستوري په دې اړه تفصیل وړاندې کوي. ورپسې د ازادي رډیوي مجله مه هېروئ.
د ګلوب نړیواله مؤسسه چې له 2008 میلادي کال راهیسې د افغانستان په اړه سروې غانې خبروي دا ځل د افغانانو د ژوند څرنګوالي په اړه داسې محل خلکو پوښتلې چې په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د محارب ماموریت ختمېدو ته یوازې درې اونۍ پاتې دي. د شوی سروې له مخې د اکثره افغانانو ژوند روان 2014 میلادي کال د تیر میلادي کال په نسبت چې ژوند یې خراب او لا خراب شوی دی. د هرو لسو پښتونکو له ډلې شپږ وایي د پخوا په نسبت خپل ژوند ډېر تریخ بللی، چې له 2015 میلادي کال راهیسې چې ګلوب د سروېګانو لړۍ پیل کړې له دغسې وضعیت سره بل هېڅ هېواد نه و مخامخ. د ګلوب د سروې له مخې اکثره هغه افغانان چې له ښارونو د باندې په لرې پرتو سیمو کې اوسي او دوی د افغانستان د ټول نفوس 3/4 برخه تشکیلوي په خراب وضعیت کې ژوند کوي، یعنی په سلو کې 4/6 کلیوالي خلک نیستمن ژوند لري، حال دا چې دغه رقم په ښارونو کې په سلو کې 9/4 دی. ګلوب محسسه وایي په داسې حال کې چې بې وزلي په ټول افغانستان کې په تیره بیا کلیوالي سیمو کې زیاته ده، یو شمیر د سروې ګډونوالو ویلي چې تیر کال د ډوډۍ د اخیستو توان هم نه درلود. د ښارونو په نسبت په لرې پرتو سیمو کې ښوونځیو، روغتیایي خدماتو او سړکونو وضعیت هم خراب دی. پر دې سربېره د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د امنیتي وضعیت خرابوالي په تېره بیا ځوانان ډېر اندېښمن کړي او دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د امن کولو په هدف په دې هېواد کې میشت نړیوال ځواکونه له څه باندې 15 کلونو وروسته په وتو دي. د سروې له مخې اکثره افغانانو چې مرکې ورسره شوي ویلي چې په ښارونو او سیمو کې اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. ګلوب نړیوالې محسسې دغه سروې له 0 افغانانو له 15 کلنۍ نیولې او د پورته عمر لرونکو سره د مرکو په اساس کړې ده. دغه محسسه له 2008 کال راهیسې د افغانستان په اړه د خپلو سروېګانو لپاره هر کال له 0 افغانانو سره مرکې کوي.
د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم، ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د رادیو مجله په پیل شوه خبرونه کې له ځوان ډراملیکونکي نبی الله امیل سره مرکه اوري. د محمود ایاس شیرونه او د ادب په اړه کې د ځینی نظرونه اوري، حکایتونه او نور مطالب هم لرو. د ونی فرهنګي خبرونه مسعود نیازی لولي.
په بامیان ولایت کې د تاریخي اثارو د ساتنې لپاره د 4.5 ملیون ډالرو په لګښت یو کلتوري مرکز او موزیم جوړیږي. دغه مرکز د بودا دوران شویو مجسمو مخې ته په 2.5 جریبه ځمکه کې د جنوبي کوریا په مالی مرسته ودانیږي. د باختر اژانس له رپورټ سره سم په دې ودانۍ کې به ټول هغه لرغوني آثار خوندي شي چې په 13 کلونو کې په بامیانو کې موندل شوي دي او یا له دې وروسته ترلاسه کیږي. د افغانستان یو مشهور سندرغړی رحیم جهانی د 80 کلونو په عمر د امریکا په کالیفورنیا کې وفات شو. رحیم جهانی چې د کابل اوسیدونکی و په مسکو کې د موسیقي په علم کې ماسټری اخیستې و. د رادیو افغانستان په آرشیف کې دروازه د رحیم جهانی څلويخ اهنګونه خوندې دي. د جام تاریخي مینار د کګیدو په حال کې دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې له رپورت سره سم د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی حکم کړی دی چې د ماهرانو یو ډله دی دغه مینار د کګیدا ستونزه وڅېړي او دغه لرغونی اثر د رنګیدو د خطر مخه دی ونیسي. تحقیقات ښیي چې دغه 100 کلن مینار کابو 2.5 سانتي متره کوک شوی دی.
ځوان محقق داود محظوظ د مخففاتو یو قاموس تالیف کړی دی. د دغه تالیف په باره کې له داود تپان سره د داود محظوظ خبري اوري.
ترنو اوریدونکو السلام علیکم، داود تپان یم او داود محظوظ را سره ناست دی. داود محظوظ په پکتیا کې یو فعال ځوان دی، د حقوق لوستې دي خو د حقوق نه تر پرغه تروسه د لندنونو قاموس چاپ کړی دی.
مننه، ډیره زیاته مننه. د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
مننه داود جان، د قاموس په اړه راته وایي. د قاموس نوم خو ما واخیست، خو بیا هم که تاسو معرفي کوئ.
زما د لومړي کتاب نوم د لندنونو قاموس ده او دا نوم شاید اوریدونکو ته څه ناشنا ښکاره سي. د لندنونو قاموس یعنی د مخففاتو قاموس سیدا نوم د استاد محمد آصف صمیم د مشورې مطابق ما د دې کتاب باندې ښه.
په دې کتاب کې څه دي، کوم شان پکې راغلي دي؟
په کتاب کې مختلف حقوقي، طبي، اقتصادي، سیاسي، نظامی، ژورنالیستیکي او په نورو برخو کې لنډونونه یا لنډیزونه راوړل شوي دي. لومړی د دې لنډیزو هغه لنډیز لیکل شوی ده، د هغه نه وروسته انګلیسي شرحه، او د انګلیسي شرحې نه وروسته د پښتو ژباړه په ساده ډول لیکل شوی.
دغه کتاب د کوم لوستونکو لپاره ډیر په کار راځي؟
کتاب د هر پوهنځي د لوستونکو لپاره ضرور ده، که هغه په طب کې وي، که په انجینری کې، او که په نور پوهنځیو کې وي. او د دې نه علاوه کولی سي د مکتب زده کوونکي، څېړونکي او لیکوالان هم دې نه استفاده وکړي، ځکه کتاب په مختلفو برخو کې لنډونونه لري. نو کولی سي د دې د لنډونونو په برخه یا د مخففاتو یا لنډیزو په برخه کې دې ستونزې حل کړي.
که د لنډونونه خلکو ته معرفي کړي څه ډول، یعنی لنډون په کومه معنی؟
لنډون معنی مخفف. انګلیسي لنډونونه په دې کتاب کې راوړل شوي دي. مثلا د ژورنالیزم برخه کې موږ وایو د افغانستان رسمي اژانس بی ان ای، باختر نیوز ایجنسی، یعنی د باختر خبری اژانس. نو د لنډونونو معنی هم دا ده، فقط مخففات یا لنډیزونه.
په دې کې څومره دي، څومره لنډونونه پکې راغلي دي؟
تقریبا د 2000 په شاوخوا کې لنډونونه لري.
څنګه د کتاب نه وروسته خو هم تا د ځینو لوستونکو خبرې یا نظرونه اورېدلي، دوی څه نظر لري؟
او د کتاب د چاپ نه وروسته چې کله کتاب ولایت ته ورسېده، نو ملګرو اکثرو تشویق کړم او ویل چې د کتاب د لنډونو برخه کې د موږ تقریبا ستونزې حل کوي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
که په موبایل باندې د مسج لیکلو په وخت ملا ورته کوپوي، نو لطفاً دغه رپورت چې واشمه رشیدی لولي واوره.
کله چې په موبایل کې مسج لیکي ملا ورته کوپوي کې نه غنيسي. که ملا ورته کوپوي نو پوښي چې خپل ملا ته تاوان رسوي. یو تازه څېړنه ښیي چې د مسج د لیکلو په وخت ملا کوپول د بدن په هډوکو باندې فشار څو برابره زیاتوي، چې په نهایت کې د ملا او شینځي هډونه ورسره جوړلېږي او تاواني کیږي. په نیویارک کې د هډوکو د جراحي متخصص کینت هینس را چې په دې څېړنه کې برخه لرلې ده، وایي چې که څوک د یو مسج د لیکلو په وخت خپل ملا د زاویې د 15 درجو په اندازه کږه کړي، نو د ملا په هډونو باندې به 12 کیلو فشار راشي، او که ملا ورته 10 درجه کږه کړي، نو د ملا په هډونو باندې به تر 13 کیلوګرامه زیات فشار واچول شي. که ملا 15 درجه کوپ شي، د شینځي په هډوکو به 20 کیلوګرامه فشار راغلی وي. د ډاکټر هنس راج په قول، هغه کسان چې د ورځې 2 یا 3 ساعته د مسج په لیکلو تیروي او د لیکلو په وخت کې ملا کوپ ساتي، په دې دی پوه شي چې د ملا هډونو ته ممکن سخته صدمه ورسیږي. د یادولو ده چې کله موږ ملا نوي کوپ کړي، د ملا په هډونو باندې مو یوازې د سر د وزن په اندازه، یعنی له 4.5 تر 5.5 کیلوګرامو پورې فشار راځي. خو چې لیکلو ته ملا کوپ شي، دغه فشار په ځلونو زیات شي، او کله چې مو تر ډیرو پورې، مثلا د ورځې تر 2 یا 3 ساعتونو پورې ملا کوپ نیولی وي، هډونو ته مو ممکن جدي صدمه ورسیږي. د لیکلو په وخت د ملا د کوپوالي د توانونو په باره کې د تازه څېړنې ترسره کوونکي وایي چې په کار ده په نیغه ملا او په داسې انداز چې ملا مو په عادي حالت کې وي مسیجونه ولیکو. دغه راز په کار ده چې مسیجونو ته بیخي ډیر وخت ورنه کړو او یو څه کمی پکې راولو، چې د هډوکو د مشکلاتو خطر مو کم شي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
محمود ایاس په وسنی پښتو ادب کې د نوښت او جدت یو مبلغ او پالونکی دی. دی په روایتي او دودیزه شاعري قانې نشکري. په کوټه کې زموږ همکار برکوال ماخیل مرکه ورسره کړې ده. د محمود ایاس د شعرونو او د ادب په باره کې د ځینو نظرونو دا اورېدو بلنه درکو.
محمود صاحب کله چې تاسو ادب ته راغلاست په هغه وخت کې به د لیکوالو ترمنځ ناستې وې پر ادبیاتو به بحثونه وو خو په اوس وخت کې د لیکوالو ترمنځ دغسې ادبي محافل نشته چې پر ادبیاتو بحثونه کېږي او د هغو په نتیجه کې ادبیات یو نوي لور ته ولاړ سي او نوي ادبیات تخلیق سي څه فکر کوئ چې آیا پر ادبیاتو دغه بحثونه څومره ګټه لري او ولې اوس د لیکوالو ترمنځ هغه ناستې ولاړې نشته؟
زما خیال دا دی چې هغه وخت چې کوم لیکوالو هغه که ځوانانو که مشران لیکوالو یا سپین ژیر لیکوالو هغوی له ادب او له ژبې سره بې کچه مینه درلوده، نو دوی چې به کله د ژبې او ادب په حواله مطلب د ناستې کولې یا تنقیدي نشستونه به یې کول، دا به د هغوی دپاره تر هرې خوشحالۍ لویه خوشحالي وه. نن لیکوالان چې دي له یو بل څخه ډېر لیرې دي. تر ټولو لویه وجه یې دا ده چې زیاتره لیکوال مطالعه نه کوي، له کتاب سره نږدې نه دي. یو قسم تنګ نظري چې ده دا په لیکوال لو ادیبانو کې داسې غزیدلې ده، مطلب د دوی په ذهنونو باندې داسې سپره ده چې لیکوال بالکل یو بل سره ناسته پاسته کول چې دوی په ذهني تورم مطلب لکه دوی چې دا اټکل کړی وي چې زموږ ناسته غیر ضروري ده. زه یې داسې محسوم، خو زه هم دا ډېر غیر علمي رویه ده. باید چې ادیبان او لیکوال له یو بل سره کښېني، په مختلفو موضوعاتو باندې بحث و مباحثې وکړي. دارنګه مطلب خصوصا زموږ دا نوی کل ځوانان او زلمیان چې دي دا دارنګ ډېره زده کړه کولی سي.
تاسو پوهیږئ چې په خوا د علم سرچینې لږ وې، خلکو به کتاب ته ډېر لاسرسی نه درلود، کتابونه نه پیدا کېدل، غربت هم زیات و، خلکو به کتابونه تبن ګرانو، نو خلکو به کتابونه نه سوای اخیستلی. اوس چې د علم سرچینې هم زیاتې دي، څه فکر کوئ که زموږ لیکوال مطالعه ونه کړي او له کتاب سره مینه پیدا نه کړي، آیا دا زموږ دغه ادبیات چې له مطالعې پرته تخلیق کېږي دغه به له نورو ژبو سره سیالي؟
خبره دا ده چې د کتاب سره د ادیب نږدېوالی دونی ضروری دی لکه د یو ژوندي انسان دپاره چې د روح ضرورت وي. نن چې مطلب دا دونی سهولتونه سته، لایبرریان سته، انټرنیټ سته، رسالې سته، کتابونه سته، او داسې حالات هم نه دي چې څوک کتاب نشي اخیستلی، کتاب هم په پیسو اخیستلی سي. خو د دې باوجود زما چې تر کومه حده پورې خیال دی لیکوال له دغه شیانو څخه ډېر لیرې پاتې سوی دی، هغه سنجیده نه دی. ودې کار ته ادب 24 اورز توجه غواړي، کنه شپه او ورځ مهنت غواړي. له تا سره باید چې په کور کې یو مخصوصه لایبرری وي د تنقید په اړه، د تحقیق په اړه، د تخلیق په اړه. که داسې شیان له تا سره نه وي، ته ښه ادب ګر سره نه شې تخلیق کولی، او تر څو پورې چې ته ښه کتابونه نه ولرې، په تا کې د ښه تخلیق، د ښه تنقید، د ښه تحقیق تنده ګر سره زیږېدلی نه شي. تر څو له کتاب سره سړی نږدې تر هغو پورې هغه ژبې او ادب ته هېڅ ګټه هم نشي راوړلی.
ایوب صابر وایي له زړګي چې وینه وڅڅوم باید سي، زمانې زما نقصان ته خیال وکړه. تاسو هم خپل شاعري ته د خپل زړه وینه ورکړې، دلته به ستاسو یو نظم یا یو غزل سره واورو.
زه به یو کوچنی نظم درته ووایم. د نظم عنوان دی د ګمان په شش محل کې. زه د ګمان په شش محل کې ناستیم، زه د ګمان په شش محل کې ناستیم، او د کړکۍ نه په هنک هنک یکینه ولي ستا د پټخولي بیابان و خالی فریم ته ګور. او یو بل کوچنی نظم به درته ووایم. وسواس په سماعت کې مې یو شور او غوبل له مودو راسي میشته، دې سلامت هر څه بهر او په خپل ځای دی موجود، زما په خیال زه وېرېدلی یم.
محمود صاحب، ستاسو په شاعرۍ کې مې دا ډول ډېر په لسګونو نظمونه لیدلي دي چې هغه فلسفیانه پوښتنې راپورته کوي. څه فکر کوئ چې په شاعرۍ کې دغه ډول پوښتنې چې هغه د انسان د ماهیت په اړه، د کایناتو په اړه، د خدای د تصور په اړه، دا ډول پوښتنې په شاعرۍ کې څومره ارزښت لري؟
دا هر انسان چې دی دا یو بیل دماغ دی، نو ځکه د یو ډیفرنټ کرکټر هم دی، د دې ویژن نه مختلف دی، د دې صلاحیتونه مختلف دي. زه خو پخپل دا ګر سره منم نه چې څوک دا وایي چې مثال زه په دا پلانکی موضوع اوس نظم لیکم، زه له دې سره سراسر اختلاف کوم. دا خیال راځي ته به خامخا په یو کیفیت کې مبتلا یې، ته به خامخا په یو فکر اخته یې. په دغه وخت کې تا ته یو آیډیا دراسي، هغه آیډیا چې کله کله مطلب په ریدم کې راسي، یا مطلب پاکم کیفیت، پاکم کرب وضعیت کې چې مبتلا ہے پا آغا دوران کچی داغا آئیڈیا چی دا تخلیقی بڑا ومومی نو آغا لا نظم جور سی لا شیر جور سی آد ٹی ایس ایلیٹ خبر چی تخلیقی و غیر شخصی شاید وای کله کله زما زړه ومني چې یار دا سړی صحیح ویلی دی دا واقعي یو غیر شخصي شی دی یا چیز دی نو زما مطلب دا دی چې زه هر غزل لیکم هغه چې هر مځکه ماته راځي د هغې مځکې دپاره په خپله تورې په خپله تراکیب په خپله استعارې دا شیان ګرد په خپله راځي لیکن په هغه وخت کې چې کله زه غزل لیکم هغه وخت زما شعور هم په هغه کیفیت کې انوال وي یعنی زما شعور هم باقاعده کار کوي په هغه وخت خو لیکن دغه خام مواد چې دی دا داسې په فطري توګه راځي له کومه ځایه راځي دا په خپل ځای ډېره هم سوال
مولانا صاحب زما استا په وطن کې چې په دې څلوېښت کال کې کومه غمیزه تېره شوه څه فکر کوئ چې که دا د نړۍ پر یو بل ملت تېره شوې وای د هغوی ادبیاتو به ډېر لوی شاهکارونه نه وای زېږولي فکر کوئ چې زموږ په پښتو کې د لویو غمیزې داسې شاهکارونه پیدا کړل په ادبیاتو کې کنه
زه خدای خبره کوم چې په پښتو کې دونی ښه تخلیقات دونی ښه کار په نثر کې هم ځای په ځای دونی ښه کار سوی دی چې مثال که د هغه مطلب تراجم وسی او په دنیا کې دا شیان خور سي د غرب چې کوم لیکوال او ادیبان دي د حیرت اظهار به ورباندې کوي زه دا یم چې مطلب د افغانستان په دا دېرش پنځه دېرش څلوېښت کلن چې د افغانستان پر خاوره یا د پښتنو دلته هم شاوخوا چې مطلب څوني پښتانه ولاړو اوس هم هغه حالات دي اوس هم ادبي اور بل دی زه دا یم د دغه په رد عمل چې مطلب څونه ښه شاعري راغلې ده زما دا خیال دی چې پښتو شاعري نه ده ډسکس شوی
یعنی تاسو وایئ چې پر شاعري باندې باید مباحث وسي او
مباحث نه دي پر شوی اوس مثلا زما په ذهن کې هر وخت دا سوال وي زه هم وایي زه ښه شاعر یم زه ولې ښه شاعر یم که چا زه ښه شاعر ثابت کړی یم هغه صرف زما ستاینه کړې ده نقد یې نه دی کړی زما پر شاعري باندې او دا ډېره زه ډېره غیر علمي رویه سمرمه چې دارنګه به مطلب موږ د شاعرانو د مقاماتو تعین څنګه کوو چې د پلانکی شاعر له پلانکی شاعر څله جلا دی
فرضاً که خوشحال نه وای څېړل سوی خوشحال به بې له دې چې مباحث ورباندې وسي لوی شاعر به نه وای ګوهر خپله باید ووایي چې ګوهر دی نو ولې باید څېړلو ته اړتیا ولري چې په څېړلو سره به یو څوک ښه ثابت
سیلیټ یو نظم دی ویسټ لینډ په هغه باندې په زرګونو مقالې لیکل شوي دي او په سوونو کتابونه لیکل شوي دي یو نظم دی دا نظم نن د دنیا یو شاهکار دی ګواب چې هر سړی مطلب یو ښه ادیب وي هغه به ویسټ لینډ خامخا وایي هغه به دا وایي چې دا څنګه نظم دی دا ولې دون لوی نظم دی اوس ما مطلب دا دی چې د خوشحال بابا سره انصاف نه دی سوی د رحمان بابا سره انصاف نه دی سوی خوشحال بابا له هغې انقلابي شاعر جوړ کړي صرف د هغه یو اړخ را برسېره کړي او نور اړخونه یې ګرد پیکه پاتې سوي دي او په خوشحال خان خټک کې دونې موضوعات دي چې زه یم هغه د ناتمامو موضوعاتو یو خور اور سمندر د فکر او تخیل نو له دغه به ملغلرې څوک را
محمدایا صاحب بیا به م له تاسې یو غزل واورو بیا به بیا یو څو خبرې وکړو
یوه غزل به م ورته ووایم بس یوه وړه غوندې دنیا وای په ورځو کې بس یوه وړه غوندې دنیا وای په ورځو کې زه وای او لما سره آشنا وای په ورځو کې شاوخوا را باندې د کاف ټولې شاپیریانې وای شاوخوا را باندې د کاف ټولې شاپیریانې وای جوړه بس د سرو زرو کلا وای په ورځو کې او پلونه د درخو او آدم خان ور باندې جوړ ولای ویړه نه تمام یو بیت یاوای په ورځو کې بس په تصور کې می تصویر د خپل جانان لیدای ناست په یو جونګړ کې تنها وای په ورځو کې او ستورو سره سم روان وای زهم د سپیدو په لور ستورو سره سم روان وای زهم د سپیدو په لور او په انتظار د سپین سبا وای په ورځو کې پروت په یو خیالي غوندې محراب کې په سجده ولای خپل خدای ته یوازې په ژړا وای په ورځو کې او ځان ته مې ایازه اورولی د زبور نغمې زه له خپله ځانه نه آشنا وای په ورځو کې
محمد آیا صاحب ستاسی همدا یو غزل ډیر مباحث را جوړ شي ځکه چې په دې کې هم تلمه وه هم پکې استوره وه او هم پکې علامت او استعاره پکې شامل وو ستاسو د شعرونو دوې ټولګې چاپ شوې دي خو بیا هم بیا ډېر کلونه شوي دي بله شعر ټولګه مو نه ده راغلې ولې
نو زما خو دوې نورې شعري ټولګې هم برابرې دي یوه خو ګرس رکمپوز ده په ډېر نږدې وخت کې به دا شعري مجموعه راسي نو شاعري خو زما ځوند دی باید چې مطلب شاعري ته زه ډېر وخت ورکړم زه له شاعري سره ډېره مینه لرم او شاعري ډېر وخت غواړي زه چې دا دونې وخت ورباندې تېرومه د هغه وجه دا وي چې زه خپلو غزلو او خپلو نظمونو ته هم د نقد په نظر ګورم مطلب کره کتنه یې کوم چې کوم غزل باید چاپ سي کوم شعر باید چاپ سي کوم شعر باید وایستل سي زه کوشش دا کوم چې مطلب ښه شعرونه را برسېر سي او یو ښه شعري مجموعه منظرې هم ته راسي
او تاسو چې د خپلې شاعري خپله نقاد یاست څه فکر کوئ چې تاسو تر لومړی شاعری اوسنی شاعری څومره فرق کړی دی څومره بدل شوی دی
زه خو اوله شعری مجموعه ما چاپ سو کله چې ما دویمه شعری مجموعه چاپوله نو ما دا خبره غوره وبلله چې باید چې زه دا دواړی مجموعه له یو بل سره وګورم او د نقد په تول یا ترازو کې یوې خواته کشیږدم یو بل خواته کچیر دا دویمه مجموعه تر اولی مجموعه په تول درنه و نو باید چې دا خبره سی یا چاپ سی کچیر تراغه کمزوری یا غرنگی نو زما خیال دی بیا د خبرېدو حق نه لري نو ځکه زما تڼاکې د خیال او بیا زه هم په سایه بدل سوم زه دا یم په هغه کې ما تر تڼاکې د خیال ډیر زیات پرمختګ کړی دی او ما ډیر نوي نوي موضوعات مثلا زه تاته یو مثال درکوم یوه ویره ده یو توری دی ما په دونی معناو باندې په دغه مجموعه کې کارولی دی چې څوک یې سوچم نسي کولی یوه استعاره ده ویره
یعنی ویره تاسو د جنگ او د وحشت د استعارې په توګه کارولی دی
یعنی مثلا نن سبا چې کوم حالات دي چې یو سړی مطلب چې له کوره وځي دا یقین نه لري چې زه به واپس کور ته ژوندی راورسېږم که یا نو یعنی کوم وحشت او کوم مطلب خوف او دهشت چې پر دا نړۍ باندې خور دی خصوصا د پښتنو پر خاوره سو خدای تر دغه لوی دوزخ نسته د دغه وحشت نمایندګي کول زم دا ډیر ضروری ده اوس ډیر خلک دا هیڅ مثال ستا په شاعري کې مثلا دا سیاسي دغه نسته زه خو هم زما شاعري ګرد سیاسي ده یو څوک خو دې په صحیح طریقه ووایي
خو په ادبي بڼه ده
ما بالکل ما په ولسي ژبه شاعري نه ده کړې زه دا وایم
او د شعر غشتنم دا چې باید په استعارو په تشبیهاتو په علامتونو کې خبره وي
بالکل دغه زه دا یم چې مطلب ما د پښتنو د پاره باقاعده جنگ په دغه خپله شاعري کې کړی دی پر دوی چې کوم ظلم او له دوی سره چې کوم بې انصافي په نړیواله سطح باندې روانه ده یا د دوی چې کوم ژوند دی یعنی د انسانانو ژوند سره یې نسي ورته ویلی
یعنی دې ناورین ته تاسو په شاعرانه ژبه مو تاسو تصویر کړی دی دا ناورین
تصویر کړی دی او ما مطلب مثلا زه یو شعر درته یم دا حقیقت دی کدو کده وارخطا نظر ده زه یم روغ زما سایه ښکاري له وینو ډک اوس لکه ما چې تا ته دا وویل په دغه کې ویره توری نسته لیکن از ما د ویرې د استعارې نمایندګي کوي دا ګرد شعر زه روغ یم خو زما سایه له ما نو دا خو زما ویره ده که نه دا کوم وحشت او بربریت او کوم ظلم چې روان دی د هغې ویرې یو رد عمل دی له هغه څخه دا رنګه تصویر جوړ شو یعنی ما په داسې تناظر کې شاعري کړې ده
محمد آیا صاحب په پای که بیا هم خپله مرضي مو ده که نظم راته وایست او که یوه غزل
به بله درته وایم نوې غزل ده بیخي سا اخلم د زخمونو په دنیا کې که یو خوب دی سا اخلم د زخمونو په دنیا کې که یو خوب دی دا ژوند دی د شایست په کربلا کې که یو خوب دی بازار د ښکلو ښکاري د یو دشت په آینه کې بازار د ښکلو ښکاري د یو دشت په آینه کې او ورک یم زه له ځانه په ښکلا کې که یو خوب دی ولاړ د شپې په تور ځنګل کې نه یمه خو بیا هم ولاړ د شپې په تور ځنګل کې نه یمه خو بیا هم دا نه وینم ولې په رڼا کې که یو خوب دی جدا له خپله ځانه یم د چا په تصور کې جدا له خپله ځانه یم د چا په تصور کې ملګری تنهایی اوسې په ما کې که یو خوب دی د کاف د شاپیریان او شاهزاده يم کفریب دی میشته يم د سرو سرو په کلام کې کوي خو د وصل په محراب کې مخه مخ و یار ته ناست يم بیا يم ولي په دومره ابتلا کې کوي خو دی ایا زپازغو باندې د یبلو پښو سفر دی دا يم د یادونو په صحرا کې کوي خو
محمود آیا صاحب کامیاب و سی ډیر مننه
ډیر مننه الله دې عزت مند
د ناپاکو اوبو څښل نظافت ته لازمه توجه نه کول او د قضای حاجت لپاره د مناسبو تشنابونو نه لرل د ګڼو ناروغیو علتونه دي. د حفظ الصحې په باره کې د ملګرو ملتونو د یوه تازه خپره کړي راپور خلاصه وشمه رشیدی لولي.
د ملګرو ملتونو یو تازه راپور وایي چې اوس هم په نړۍ کې په میلیاردونو وګړي د څښاک پاکې اوبه نه څښي او له هغې پاکې او سترګۍ بې برخې دي چې د روغتیا لپاره ورته اړتیا ده. دغه تازه رپورټ وایي چې د نړۍ د ټول نفوس څلورمه برخه یعنې په 2300 میلیونه انسانانو کې هر څلورم کس داسې اوبه څښي چې چټلي پکې ګډه ده. دغه راز د نړۍ په کابو هر وو کسانو کې یو کس لا تر اوسه پورې د قضای حاجت لپاره له تشنابه استفاده نه کوي او په پرانستې فضا کې په مځکه باندې کینی چې صحت ته خطر پیښوي. د ملګرو ملتونو رپورټ وایي چې د وروسته پاتې دنیا په کلیو کې په هرو لسو کسانو کې صرف یو کس اصلي تشناب لري او دا نور ټول د قضای حاجت لپاره له داسې ځایونو او کنارونو استفاده کوي چې د څښاک اوبه یې ورسره چټلیږي. دغه راز د نړۍ په سلګونو میلیونه اوسیدونکي لا تر اوسه پورې له صابونه کار نه اخلي چې دغه عادت هم د خطرناکو ناروغیو سبب ګرځېدای شي. رپورټ وایي چې که څه هم د نړۍ د نفوسو یوه لویه برخه لا د څښاک له پاکو اوبو او لازمې حفظ الصحې او نظافته بې برخې ده، خو په تیرو 20 کلونو کې د حفظ الصحې او نظافت په اړه ښه پرمختګونه شوي دي. مثلا د 1990 کال په نسبت اوس 2300 میلیونه ډیر کسان پاکې اوبه څښي. دغه راز په همدې موده کې د هغو ماشومانو په مړینه کې 80% کموالی راغلی دی چې له اسهال یا ورته ناروغیو څخه مري. 23 کاله پخوا یعنی په 1990 کال کې په نړۍ کې 1.5 میلیون ماشومان د اسهال او اسهال ته ورته ناروغیو په وجه وفات شول، خو اوس دغه اندازه د کال 600,000 ته راټیټه شوې ده. که د نړۍ اوسیدونکي نظافت، پاکو اوبو، د لاسونو نظافت او د قضای حاجت پاکوالي ته لا زیاته توجه وکړي نو په بې وخته مرګونو کې به ښه ډیر کمی راشي.
اوس د درو حکایتونو د اورېدو بلنه درکوم چې مسعوده نیازی لولي.
مارغان ښکاري چې تر ونې لاندې ګڼ مارغان ولیدل چې بې غمه بې پروا دانې ټولوي. زړه یې په ټوپونو شو، له ځان سره یې وویل ښه ډیر دی، مزې به ورباندې وکم. ښکاري په مارغانو جال واچاوه. مارغان چې زیات وو وزرونه یې ورپول، جال یې په هوا کړ، جال په ونه کې بند شو، څیرې شو او مرغان ورنه ووتل. ښکاري سر وګراوه، وی ویل مرغان یواز یواز څومره کمزوري دي، خو چې سره یو ځای شي بیا نو جال په هوا کوي. د ژوند هنر بی حد یخنی و په هوا کې ډیر مارغان او په ځمکه ګڼ خزندگان د یخنی له لاسه مړه شول. ځیږګیو چې د مرګ خطر نږدې ولید سره نږدې شول چې د یو بل د بدن په تودوخه یو څه تاوده شي، خو په لنډ وخت کې پښیمانه شول ځکه د ځانونو اغزیوی یو بل په تکلیفول او ناقرارول. مګر د یخنی زور یو ځل بیا مجبور کړل چې د یو بل اغزی وزغمی او د خورا سخت یخنی له موسمه ژوندی راووزی. هوښیاري دا نه ده چې په بې عیبو کسانو پسې وګرځو، هوښیاري دا ده چې لایبجنو کسانو سره د گزارې کولو په چل پوشو. لارې نام نامتو ارواپو زیگموند فروید چې د خوبونو د معنا او رازونو په باره کې ډېرې څېړنې کړې دي، په خپل یو کتاب کې د یو هلک کیسه کوي چې ګیلاس یې خورا زیات خوښېدل. دغه هلک غوښتل چې سهار، غرمه، ماښام هر وخت ګیلاس وخوري، خو مور یې نه پرېښود او ورته ویل یې هرمانه ناروغ به دې کړي. هرمان یوه شپه خوب ولید چې بې حده ګیلاس ورته ایښي دي او څوک نشته چې له خوړلو یې راوګرځوي. ده په خوب کې دومره ګیلاس وخوړل چې په ژوند کې په لومړي ځل ورباندې مړ شو. کله چې راویښ شو ډیر خوشحاله و او په لوړ آواز یې وویل په ګیلاس مې ارمان وخود چې څومره مې زړه غوښتل هغومره مې وخوړل. هرمان په خوب کې خپلې ارزو ته ورسید. د ارمانونو د پوره کېدو لارې ډېرې دي، موږ هسې نهیلي یو.
ځینې کسان په افغانستان کې د فرهنګ او ادب رواني ودې ته ډیر خوشبین دي. د دوی د خوشبینۍ یو لوی علت دا دی چې په ځوان کهول کې داسې ګڼ کسان پیدا شوي دي چې د افغانستان فرهنګ او ادب ته خدمت خپل اصلي مقصد او نصب العین ګرځولی دی. نبی الله عامل په همدغو ځوانانو کې شامل دی. ښاغلی عامل چې تیر کال ادب پوهنځي فارغ شوی دی، لنډې کیسې، ډرامې، هنري لیکونه او حکایتونه لیکي او د غزنی د خلکو په ولسی لوبې تحقیق هم بشپړ کړی دی. نبی الله امیل راتوي
غزنپر صاحب یو کتاب می مخکې د لنډو کیسو چاپ شوی دی چې د هغه نوم د پوینو سری جامع ممند خبرندوی ټولنې چاپ کړی. دوه کتاب اوس تر چاپ لاندې دي. هغه یو ادبي لیکونه او حکایتونه دي، یو بل هم د لنډو کیسو یو ټولګه ده او رال دوی ډرامو بخشته ډرامې هم مالکلی دي، خو تر اوسه پورې تمثیل سوی نه دي.
یعنی د سټیج ډرامې هم لیکلي دي،
فلمی ډرامې مې هم لیکلي دي او دغه ته رادیوګانو ته مې هم لیکلي دي، سټیج ډرامې مې هم لیکلي. یعنی د ډرامې په ټولو بخشونو کې ما کار کړی ده او ډرامې مې لیکلي دي.
خپل خو دې تمثیل کار نه کړی؟
تمثیل کار مې تر اوسه پورې نه ده کړی. آینده کې مې نیت چې د خپل ډرامې په خپل تمثیل کوم، ځکه زه چې څه وایم یا څه رقم زغوړ چې هغه چې تمثیل سي داسې څوک تر اوسه نه دي پیدا سوي چې هغه رقم یې تمثیل کړي، لکه څه رقم چې زما په زړه کې یو څه دي چې باید تمثیل سي.
تاسې ویل چې اوس چې دي کوم کتاب د چاپ لاندې دی، په هغه کې تاسې حکایتونه لیکلي دي، راټول کړي دي او بل مو ادبي لیکونه راټول کړي دي. حکایتونه به څومره لیکلي تر اوسه؟
له 15 تر 20 پورې حکایتونه لرم او ادبي لیکونه مې تقریبا یو 18-19 هم دغه راځي. دغه دواړه په یو کتاب کې غواړم چې
ماشاءالله. د دې حکایت کوم نمونه به درسره وي؟
او د حکایت یو نمونه ستر سره حسین تر سر لیک لاندې ده. وې زمری خپل زوروري پنجې د حسین پر نازکم لایې خوي او دې داړې په ورمیګ ورته خې کړې وي. حسین د خپل ژوند د ژغورلو په خاطر زمری ته خماري سترګې ورپور تکړي. وې زمری لاله منه ما چې زوروري تر تا زورور په ټولو زوګ کې نشته. تاله رنه خای چې په یو کمزوري ژوي خپل ګډ ډاک کې، ته باید هغه څه کار کې چې هغه غوخه خړون کې وي او ستا په کار کې کمخت راولي. زمری خپل سریقه هرجن سترګي ورپور تکړي وی ویل منه ما چې زیاته هوښیار یا شي خبرې دی وکړي، خو نن ورځ هغه وخت نه دی چې د مظلومانو ژړا څوک واوري او یای په سر لاس راکښ کړي، بلکې نن ورځ هغه څوک قهرمان دی چې د مظلومانو په وینو او غوخه خپل ګډ ډاک کړي.
ډیر دی حکایتونه چې ما لوست دي ار ودل می دي، اکثره د انسان لپاره اخلاقی پیغامونه لري. د انسان د ژوند تجربې پکې، د انسان خوینو ته اشاره کوي. زمرای ممکن دی وزړور انسان او یا دی و بې رحمه او ظالم انسان سیمبولي، یا ګیدړه ممکن د انسان د مکر دی خوې
استازي، او پریبي پکې
لیوې ممکن دی انسان د بې رحمۍ د خوې استازي. خو په هر حال د انسان له خوې سره ډېر تعلق لري. خو ستاسې حکایت ماته بیا په عین حال کې سیاسي معلوم شو. ستاسې حکایتونه چې لیکئ سیاسي حالاتو ته اشاره پکې کوي؟
ډېرو ته مې سیاسي حالاتو ته کې اشاره کړې ده.
د ادبي لیکونه خو په پښتو کې مخکې لیکل شوي دي، ځینې ټولګې هم چاپ شوي دي، یو ټولګه و دی دی نور نومیده کلی لیدلی د پېښور خواته چاپ شوی ده. مولانا عبدالقادر مرحوم لیکونه لیکلي دي، د هغه چاپ شوي دي.
رښتین صاحب هم
رښتین صاحب لیکونه چاپ شوي دي. استاد بختانی
بینوا صاحب چاپ شوي دي.
بینوا صاحب ځینې داسې څنګه تاسو د دوی لیکونه لوستي دي؟ بیا مو ادبي لیکونه ته پام شوي دي؟
دغه لیکونه ما لوستي دي، اکثریت رښتین صاحب لیکونه مې لوستي دي، د بینوا صاحب لیکونه مې هم لوستي دي.
چې مو بخښي د بینوا صاحب چې تاسو یادوي هغه د زړه خواله په کتاب کې راغلي
او هغه کتابونه کې مې لوستي دي. هغه لیکونه او دغه لیکونه فرق لري. هغه د دوو کسانو ترمنځ تبادله سوي لیکونه دي، او دغه لیکونه چې دي دا فرضي لیکونه دي.
د زړه خواله لیکونه فرضي دي البته، به فرض د رښتین صاحب لیکونه یا د مولانا عبدالقادر لیکونه یا دی بختانی صاحب لیکونه د خو واقعي لیکونه دي.
او د رښتین صاحب چې کوم لیکونه دي هغه هم حقیقتي لیکونه دي.
او واقعي دي، لیکن د بنوا صاحب د زړه خواله
او هغه
خو خیالي دي.
او هغه ټول پرزي لیکونه دي.
تاسو ولم
او هم دغه د بنوا صاحب کله وخت هغه کتاب ما ولوست، بیا ما مغختل چې دا سی او څو لیکمه سی دغه ژانر یا دغه ادبي لیکونه په پښتو ادب کې ډیر کم وو. کو ګورو زرګونه کال تاریخ لري لیک، خو په دې ورستو کې د کرزی په حکومت پر اتک سره همدې ژانر ته شاسه ویده. اوس یوازې په بندیخانو کې یا په داسې ځایونو کې چې هلته د تلیفون یا انټرنیټ اسانتیاوې نه وي لیکونه لیکل کیږي او خپلې کورنۍ ته خپل فامیل ته لیږل کیږي. خو د کرزی له حکومت څخه مخکې چې کوم دوره وه، موږ تاسې بیلګه لرو چې کله وخت به لیک تر مسافر مخته راتو، بیا ولا غورست مسافر لا شاپ
سپور تر راغی. خط نیم دیدن دی نو خط به رحمت درلود. او اوس کومن کوم یو لاس کله کی چې چاته به خط نی لیکل.
او ام دغه تشاسی او ما غوختل چې دغه ژانر باید مړ نشي، دا باید بیرته راژوندای شي. خو دا پرزی لیکونه مې لیکلی دي، هغه مې په داسې انداز لیکلی دي چې یو څوک دی لیک تند تنانه په ماتیږي. په دې کې ډېر هغه څه دي چې سړی مطلب یو خیال مسته پکې یو ډېر په ښه انداز باندې لیکل شوی دی.
ارشاد ته ولول چې
نو دغه یو لیک ده، سر لیک ده، بیا هم یو ادبي لیک هغه ته هغه چا سره چې ما هم دغه لیک ورته لیکلی ده. سلام د سترګو توره هیل لرم، روغه به یې. تا راته په مخکني لیکونو کې لیکلي وو چې ما ته ستا لیکونه ناوخته رسیږي، هیل لرم موسم راته ولیکئ چې دا لیک دی په کوم موسم کې لیکلی ده. ګرانې پسرلی دی، دا ډیر مستانه موسم دی. په دې موسم کې بزګران خوښ وي چې د دوی غلې دانې به زیات شي، کوچان خوښي کوي چې د دوی څاروي به ماړه شي، د کلي پیغلې هم ورته په زړونو کې ګوړې ماتوي چې شوتلې او نور سابه به زرغونه شي او د دوی میلې به پرې تازه شي. شاعرانو هم قلم کتابچه په لاس کې وي او د پسرلي د ښکلاګانو په بڼ کې د خپل خیال بلبل خوشی کړی وي. په هر خاخ کینی زړه راښکونکي نغمې ترخلې راوځي. د هر بلبل آواز بیل بیل خوند لري، د هر شاعر د زړه بلبل په بیله بیله څنګه ناست وي، او هغه څه یې له خولې راوځي چې اورېدونکي له ځانه سره لرې بیایي، له غرونو یې اړوي، سمندر ته یې رسوي، یوې بیلې دنیا ور ور خلاصوي. بیا یې د خیال په نیلي د پیغلو شنو خالونو تورو اوږدو زلفو ته رسوي، یو ناشنا پالنګ ته یې خیزوي، د یوې دنګې پیغلې خوا ته یې کښېنوي. ګرانې د پسرلی په ښکلاګانو کې دومره غرق لاړم چې دا مې هم له یاده ووتل چې زه لیک لیکم. ما فکر کاوه چې زه یو انځورګر یم، زه د پسرلی انځور رسموم. دا دی بیا په اسمان غر غر خړې خورې شوې، ټول کسان دعاوې کوي چې الله دې د رحمت باران وکړي. هو دا پسرلی د تیر په شان نه دی، زما د زړه په سر همداسې غر غر وریځې ولاړې دي، خو فرق پکې دا دی چې د پسرلی په وریځو کې ټولې خوښي دي، خو زما په زړه چې کومې وریځې خورې دي هغه ستا د بیلتانه وریځې دي. زما په زړه همداسې وریځې د غضب باران وروي، هو هغه باران چې په دنګو غرونو وشي او په سانګو سانګو اوبه د غره په لمن راشي، هر څه په غیږ کې واخلي. زما د زړه وریځې هم همداسې دي، زما په زړه هر وخت تور باران وروي، د بل چا یادونه هم له ځان سره په غیږ کې واخلي. زما زړه د یو داسې شګلنې صحرا په شان پرېږدي لکه د لمر حرارت چې پکې دومره زیات وي چې هیڅ ژوندی ساری پکې ژوند نشي کولی. ها ګرانې، هغه تیر پسرلی دې یاد دی چې د دنګ چنار سیوري ته ناست و، د ګلونو یوه لویه غونچه مې په لاس کې وه، کله به تا به یې کړه او کله ما، هو هغه چې ستا په ګړګوتی ویښتانو کې می در وټومبله او تا مې له لاسه کاش کړه. په دغه وخت کې ستا په لاسونو کې شنه بنګړي مات شو. هغه ټوټه ټوټه بنګړي اوس هم زما په جیبونو کې دي. ته لاړې، زه پوهیږم ستا ژوند به اوس هم د پسرلي په شان وي او د نور کله په شان به ترې خوند اخلي. خو ماته دې یوه ترخه ډالۍ راکړه. زما زړه دې لکه کابل جان سوری سوری کړ. زه ستا له یادونو سره ژوند کوم. ستا یادونه دې ژوندي وي. هغه ماته د امسا په شان تکیه راکوي. کلمات څخه ستا یادونه لري شي، زه به د سلیمان علیه السلام په شان پر ځمکه راولویږم او نیشت بشم. ښه ګرانې، نور دې وخت نه نیسم. پسرلی اوسې، خزان مشې، د بل لیک تر د لیږلو پورې ګل اوسې، خو عمر دې د ګل مش.
لیکلم دي چې زه به د سلیمان علیه السلام غوندې راولویږم، دغه کومې پیښې ته اشاره ده؟
سلیمان علیه السلام خو د ټولې دنیا پاچا و، هر څه دې د تر امر لاندې
جینو انس باندې حکومت چلیدو،
حکومت چلیدو. ډیری کسان وایي او ما خپله هم لوستې دي چې دی په قیام باندې ولاړو په لمانځه او بیا هغه مړ سوی و، همدغه چې په هغه خپل امسا باندې تکیه کړې وه. دا نه پوهیږم چې پیتاوي به یې که به حقیقي وي.
ضرور نه ده چې ادبي تلمیحات دې حقیقي وي.
نو د سلیمان علیه السلام په خبره و کنه، هغه چې بیا پیریانانو دغه وینا موږ ورته وایي چې دا لرګی خوري او له بینه یې وړي، همدغه وینې ورته وایي چې زه به دا کار وکړم، دا به درته معلومه کړم چې دی ژوندی ده او که مړ ده، خو تاسې به په ما پوه سي اوبه رسوئ. بیا دغه وینه پر ځمکه کې ورغله او د ده هغه لکڼه چې کومه وه هغه یې وخوړه، هغه امسا یې سوری کړه، منځ یې ور خالي کړو. هغه چې کله وخت منځ خالي سو، د ده د لاس زور پرې و، ډېر و پر ځمکه راولوېدو او بس له هغه وروسته بغاوت شروع سو او ټول حیوانات وتښتېدل، هر یو خپل کار کاوه. اوس له هغو راایسته ډېری کسان وایي چې وینه چې لرګی خوري او اوبه ترې راوځي پیریانو سره همکاري کوي. نو دلته مې د سلیمان علیه السلام چې کومه خبر کړې وه همهغې خبرې ته مې اشاره
کړې. په دې فرضي خط کې یو ځای لیکل شوي دي په هغه سر کې چې ګرانې، تا راته ویلي وو چې دا خط په کوم موسم کې لیکې. معمولا خو د خطونو پیسه کې دي، موږ یو تصور دی چې تاریخ پکې خامخا لیکل کېږي. نو لوستونکی به یو سوال ونه کړي له لیکونکي نه چې دا پوښتنه خو څوک معمولا نه کوي چې دا خط دې په کوم موسم کې لیکلی دی.
ډیری کسانو چې کله وخت لیکونه لیږلي دي او ما په کلیواله سیمه کې لیدلی دي، هلته نه به سنه وه او نه به پکې هغه څه وو چې سړی پوچ چې دا څه وخت لیکل شوی دی. نو دغې خبرې ته په پام سره ما همدغه څه لیکلي دي چې زه باید هغه موسم ذکر کړم. مثلا که زه پسرلی پکې ذکر کړم او دا خط دوبی درته ورسیږي، یا په اکثرو لیکونو کې ما د پسرلی یوازې هغه اوله میاشت ذکر کړې ده او بیخته مې ورته سنه هم لیکلي.
یو پخوانی وخت دی، امکان لري لیکونه په میاشتو میاشتو وروسته ورسیږي.
او دا خو ما درته وایي چې ډېر مخکني حالت ما اشاره پکې کړې ده.
نو بیا یو بله خبره کوم، یو ځای دې لیکلي دي چې زړه مې لکه د کابل جان سرای سرای دی. خط چې دی په یوه نامعلومه زمانه کې ده، په یوه داسې زمانه کې ده چې خاصې نقشې نسته پکې. پسرلی خو ده، خو د خاص جغرافیه او د خاص تاریخي زمان ذکر پکې نسته. آیا تاسو په خیال دغه تشبیه به سمه وي؟ ځکه دغه تشبیه خو ډېر اوسني حالات خلکو ته وریادوي.
کله وخت چې زه له اول ځل کابل ته راغلم، د کرزي هغه اول کلونه و، هغه وخت مې کابل ولید. کوټسنګي او یو شمېر نور ځایونه مې په کابل کې ولیدل چې هغه بیخي وران و، له دې نه ډېر زیات متاثر وم. هغه وخت کې کابل همدغسې و، سوری سوری و، کنډواله و، نو د خپل زړه مې همدغسې کړی.
بیرته به راسم ستاسې مختلفو کارونو ته. ډرامې لیکئ، حکایتونه لیکئ، لنډې قصې لیکئ او ادبي خطونه لیکئ. څلور ژانر دي او دا څلور واړه تخیلي ژانرونه دي. څنګه له مقالو او څېړنو سره دې جوړه نه ده؟
ماشومانو هغه لوبې خوسای و، پټ پټانی و، ړوند چرګ مو ورته وایو، همغه و. طالبین لاړو ځای دغه ته خالي کړو، فوټبال ته، والیبال ته، کرکټ ته، دغو شیانو ته خالي کړو. هغه باید مړه نه شي، هغه باید راژوندي شي. هغه د یو کتاب په بڼه باندې اوس تر لاس لاندې ده، باید چاپ یې کړم چې د غزني د ماشومانو لوبې ولې مړې شي. په دې کې مې دغه کتاب په دوو فصلونو باندې ویشلی ده. یو د ناستو لوبې دي، هغه لوبې دي چې په ناستو باندې کېږي او ولاړې ته یې ضرورت نشته. یو د ولاړو لوبې دي، د ناستو په لوبې کې مې بیډۍ دي، دې کې مردکې دي، هغه بجلي ورته وایي که څه ورته وایي، همدغه مردکې او بیډۍ دا یو بیل فصل ده. بیا په هغه کې دغه کتار شکری او درېخته او خرواغه يم دغه دیپ کې بیا یو بل فصل دغه ته بیا موږ دی ولاړو وایو ولاړو کې بیا اړون چرګ ده پټ پټانه ده کوچی لیوان ده همدغه کتاب بیا په دغه دوه برخو ویشل سوی ده په دې ورستو کې ان شاء الله چاپوم نو تقریبا تر سل مخه یو سل شل مخه وړي
کامیاب اوسې دې موضوع ته پام نه دی کړی چې یو څه انزوري سکه
همدغه سمې کړی دي همدغه شکار ز کوم او دغه کوم وخت ما غش شکری سم ورته وایو یا ورته کتار وایو دغه سمې هغه رسم هم لیکلای ده سپه دغه رقم هغه په اصطلاح ورته سپای وای هغه کوم چې لوبه ته په دې دغه باندې کوي په دې کتار کې کوي یا په شکرې کې کوي دې ته سپای وای هغه سپی شکل می هم ورکړې دي چې دغه ځای کې سپی خود کې دغه یا مرکزی سیمه بیا ورته غزنای وای په شکرې کې دغه غزنای وای او دغه کوم خطونه چې دی اول خط و دوم خط د درو خطونو لپاره څومره سپی په کار کېږي د دوه خطونو لپاره څومره سپی په کار کېږي له دې سره مې څنګه ته رسمونه هم ورته لیکلي دي چې یو کس مثلا ولاړ ده هغه ګاټه یا ډبره چې ورته سپی ویل کېږي هغه یې په لاس کې نیولې ده او په غزنی ږدي همدغسې مې کار کړی ده دغسې کومه چې باید ټول رسمونه مثلا خوسی ده په خوسی کې مې هم دوه لوبې دي یوه هغه لوبه ده چې د کوټې خواته ولاړ وي یو هغه کسان دي چې هغه ابل لور ته ولاړ وي او کوشش کوي چې دا کوټه ووږي هغه یوه خوا مې منظور کړي ده چې دا دغسې خلک وي دا کوشش کوي چې دغه کوټه ووږي او هغه کوشش کوي چې دا کوټه جنیونه وږي
او کومه اصطلاحات چې په دغو لوبو کې کاریږي هغه دې ټول تعریف کړي دي
هغه مې تعریف کړي دي او سره څنګ ته مې په خپل شکل راوړي
کامیاب اوسې
ډېره مننه